SBS Radio. د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان د علماو شورا د مشر ورستۍ څرګندونې چې ویلي د مولانا سمیع الحق له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې جګړه پای ته نه رسیږي او لا پراخیږي غیر مسؤلانه وبللې. دغې جرګې غړي د هیواد له علماو وغوښتل سو په دې تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي په عمومي جلسې کې په دې اړه د جرګې د غړي له څرګندونو وروسته وویل چې دا ډول څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره
غیر مسؤولانه سرګندونو پاکستان د دواړو هیوادونو اړیکې خراب نه کړي او زموږ مخاطب د افغانستان علما دي چې د پاکستان د علماو غیر مسؤولانه سرګندونو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي.
خغلی ابراهیمی ویل د مولانا سمیع الحق وژل کېدل افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي له پاکستاني ټلویزیوني چینل جیو نیوز سره په خبرو کې ویلي چې د مولانا سمیع الحق په وژنې سره به د افغانستان په جګړه کې تاثیر را نه شي بلکې سو چنده به زیاته شي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو په معنوي پلار هم مشهور دی، د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د چړو په گزارونو په مرموز ډول ووژل شو چې تر اوسه هم کومې ډلې او یا لورې د دغه وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر پاکستاني علماو په افغانستان کې جګړه روا بللې وه. هڅه مو وکړه څو د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي د وروستیو څرګندونو په تړاو د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د کابل د علماو شورا مرستیال ګل احمد صدیق چکری د پاکستاني علماو د مشر دغه څرګندونې بې بنسټه وبللې او ویل چې د افغانستان جګړه د نړۍ د ټولو علماو له لوري ناروا بلل شوې ده.
دا جګړه چې دوی روا بولي په هیڅ صورت دلته جواز نه لري. د افغانستان علماو رات که، د هندوستان علماو رات که، د سعودي علماو رات که، اندونیزیا کو علماو رات که، ټول تقریبا د سو دولتونو علما سره یو ځای شو، غونډه وکړه چې په افغانستان کې دا روانه جګړه، خپل منځي کې جګړه دا روانه ده. د الله تعالی قرآن تلاوت کیږي، خلک د خدای نه ډاریږي، ټول الحمد لله اسلامي ټولنه ده. د دې په مقابل کې چې دوی دا جهاد اعلان کړی ده، دا خو بیخي اشتباه خبره ده. جهاد شته، دا یوازې نه په افغانستان کې ده، پاکستان کې هم جهاد ده. که چېرې دوی وایي چې دلته امریکایان دي، هلته د هغوی اډه ده، هلته هم جهاد روان. اما چې دا اوسنۍ جګړه په نامه سره چې دوی وایي دلته جګړه روا ده، دا په هیڅ اصول کې جواز نه لري، دا جایز نه ده. ځکه دلته مسلمانان وژل کېږي، خپلمنځي داسې حافظان د قرآن دي، علما دي، بېګناه خلک وژل کېږي. نو دا زه فکر کوم چې دا جواز نه لري، دا به کېدای شي د خپل شخصي نظر به وکړي.
دوی د جګړې د شدت خبره کړې، ستاسې نظر څه دی په دې تړاو؟
نو په دې کې چې شدت مومي، د دې څېړنه باید وشي چې دا شدت د څه شي په وجه پیدا کېږي. د مولانا سمیع الحق د وژنې نه بعد دا شدت پیدا کېږي. دوی دې باید څېړنه وکړي چې دا مولانا سمیع الحق چا په ووژه، دا د چا لخوا ووژل شو، دا ټي وي اډلي ته ورنه کړه، ټي وي اډلي ته ولې اجازه ورنه کړه. دوی خپله باید دا سوچ وکړي، طالبان که نور خلک دي، دا علما د پاکستان دي، دوی دې خپله سوچ وکړي چې د دوی اصلي دښمن د اسلام دښمن، د علماو دښمن، د دوی اصلي دښمن څوک ده. دوی باید څېړنه وشي، د هغې نه بعد به دوی دا خبره وکړي. نو زه فکر کوم چې دا دوی کېدای شي داسې غالبا د دوی خپل شخصي نظر به چې دا خبره یې کړی ده. نو دا جنګ چې شدت پیدا کوي، نو که چېرې د مولانا سمیع الحق د وژنې په ارتباط دا شدت پیدا کوي، نو دا شدت کوم ځای کې پیدا کوي؟ دا کار چا کړی ده؟ دا عامل باید پیدا کړي، د دې اصلي عامل باید پیدا کړي چې دا جنګ پیدا کوي. شدت باید د چا سره پیدا کړي؟ د هغوی د عاملینو سره باید دا جنګ شدت پیدا کړي. چې څوک چې مولانا سمیع الحق وژلی ده، نور علما یې وژلي دي، ډېر کسان یې وژلي دي، بېګناه خلک یې وژلي دي، د هغوی په مقابل کې باید دا شدت پیدا کړي، نه د مسلمان بېګناه خلکو په مقابل کې. چې دا بېګناه خلک، ماشومان، سپین ګیري، پیغمبر خپل صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جنګ کې لس طبقې ښودلي دي چې دې سره به تاسو په جنګ کې، په جهاد کې غرض نه کوي. چې سپین ګیري دي، ماشومان دي، ونې دي، حیوانات دي، سپین سرې دي، دا ضعیف خلک دي، دا به تاسو دې سره به غرض نه کوي. نو په دې جنگ کې ماشومان وژل کیږي، سپینګری وژل کیږي، حیوانات مړ کیږي، زموږ باغونه خرابېږي. نه دا په هیڅ صورت کې کچیرې دا علماي دا جنگ روا بللی ده، نو دوی به خپل شخصي نظر وي، ځکه ټول نړۍ علما راټول سو او دا ناروا وبلله. دا جنگ په افغانستان کې د اوسنۍ د جګړه ناروا ده. دوی چې روا بولي نو دوی خپل شخصي نظر به وي، او کچیرې د جهاد اعلان کوي چې جهاد په افغانستان کې، نو جهاد یوازې په افغانستان کې نه ده، دا په ټول دنیا کې، ټول نړۍ کې د کافرانو په مقابل کې جهاد ده. بس خلک ودرېږي، ځکه ډېری مسلمانان د کفارو د مستعمرې لاندې دي. څوک چې مستعمره وي د هغوی استعمار لاندې ژوند کوي، د هغوی په مقابل د کفارو په مقابل کې جهاد ده. دا پیغمبر تر قیامت ورځې پورې دا جهاد جاري ده. او که چیرې وایي چې جنگ ده د افغانستان کې د عام وګړي په مقابل کې، د بېګناه وګړي په مقابل کې، نو دا فکر هم چې دوی دا به که چیرې په خپل دغه نظر کې تجدید نظر وکړي نو دا به ښه وي او جایز نه ده.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د طاهر اشرفي سرګندونې سیاسي انګیزه لري، او د دوی په خبره دا مسایل د پاکستاني استخباراتو په اشاره مطرح کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناستې په درشل کې د دغه هیواد د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ په رښتینی او همغږي عمل پورې اړه لري. د دغې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ویل د سیمې او نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او امریکا باید خپل سیالۍ یوې خواته کړي، او د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره لازمه همکاري وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه دا ده چې باید د نړیوال هیوادونه د افریقانو نیولی تر منطقې د سیمې هیوادونو تر روسیا او ایران او پاکستان، دوی د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي، او هر یو هیواد وغواړي چې خپله ګټو تامین کړي او افغانستان کې او د افغانستان ګټو
ټاکل شوی چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته په نږدې راتلونکي کې جوړه شي. خو یو شمېر رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ناسته به د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دغې ناستې ته د ایران، چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، امریکا، پاکستان او طالبانو استازی او دغشن د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په ګډون یو شمېر مشهوري افغان سیاسي سیرې بلل شوې دي. خو تر اوسه پورې سرګند نه ده چې امریکا به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او کنه. ریوټرز خبري آژانس ویلي امریکا په دغه ناسته کې خپل ګډون رد کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د مسکو ناسته د دغه هیواد د سولې لپاره مهمه ګڼي. خو ښاغلی دین محمد وایي د سولې په برخه کې د مسکو او امریکا د هڅو بریالي کېدل د افغانانو په ښه مدیریت او له دغو فرصتونو نه ګټې اخیستنې پورې تړاو لري.
که موږ افغانان په دې کې یو اساسي رول ولوبو، ځکه چې اصل موضوع د افغانستان ده. روسان هم زموږ شمالي ګاونډیان دي، او د خپلو سرحدونو یا د خپلو ملګرو د سره د امنیت په ځای کې تشویش لري. افغانان به داسې وسو کولی داسې کوشش وکړو چې د دوی د دغې دلچسپۍ نه د سولې د تکمیل دپاره، د سولې د ښه پرمختګ دپاره ورنه استفاده وکړو.
ټاکل شوې وه چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې جوړه شي، خو یاده غونډه هغه مهال د کابل په غوښتنه وځنډېده. اوس دا ناسته په داسې حال کې جوړېږي چې امریکا هم د افغانستان د سولې په برخه کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وسیله هڅې تیزې کړې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي د مسکو غونډې ته د افغانستان لخوا پلاوی ټاکل شوی، او هیله ښیي چې د مسکو ناسته او نورې هڅې چې د افغان سولې په برخه کې کېږي ښه نتیجه ورکړي.
sbs.com.au